په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زه نوریاست نوري هرکلی کوم. د زابل اوسیدونکو د مرکز کلات امنیت اندېښمن دي او وایي جګړه تر څنډو رسیدلې ده.
زابل کمربندونه بخښي نږدې راغلي دي. د زابل له ښار څخه لمن میز
کوچنیان دوی نشي کولی په آرامه باندې ویده شي.
د نام نوې په ترڅ کې په بغلان کې د ماین پاکۍ پر یوې مؤسسې په برید کې لس ماین پاکان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. د پیخي او شاهد د افغانستان دولت او طالبانو مرکزي پلاوی وای تیر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې سولې خبرې دي چټک شي.
په ناسته کې د مذاکرات او د چرکیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوه.
د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر وای د کورونا دریمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غواړي چې د دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تیر څلورویشت او اته څلورویشت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په امارو کې وینو.
خولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سرونده خبرونه اوروي.
په بغلان ولایت کې لاس ماين پاکان وژل شوی او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمی موافقه ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاو تیره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاو ورسته لدی په خپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې په خپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پېښه تیره شپه لس بجې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په دې پېښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوي چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حملې شوي دي. سره لدی چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي، خو د ماین پاکانو ډلې تر ډیره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. په لوګر ولایت کې نن یو افغان خبریال حافظ الله حق پرست نیازی په داسې حال کې ووژل شو چې په خپل کارونده کې په کار بوختو. د لوګر د اطلاعاتو کلتور رئیس عبدالرحمن تسل آزادی رادیو توبل حق پرست نیازی نن غرمه د پولی علم په کولنګار سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر یو بل د ډزو پترس کې ووژل شو.
حافظ الله حق پرست د ژورنالیزم په کورنۍ کې یو پیاوړی خبریال و. مونږ د دوه وژل خوشینونکي بولو.
شاغلی تسل وای چې چیرنې به معلومه کړي چې حق پرست تسل د کوم لوري په مرمیو وژل شوی دی. د اورزګان والی وای امنیتي ځواکونو تیر شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته وویل
یو ساعت تریو نیم ساعت پورې جګړې دوام درلودې. زمر هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه رسیدلې. فقط دوه اردو سرتیری ستی زخمیان شوي دي او د پولیسو په لیکو کې زمر یو نفر پولیس په شهادت رسیدلې، دوه نفر زخمیان دي او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تیر شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اورزګان والی دا هم وویل چې په دې نشته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وایي چې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله د زیات شمیر فابریکو فعالیتونه په ټپه درېدلې او د تولیداتو کچه ټیټه شوې ده. د دې فدراسیون مرستیال خانجان علي کوزي آزادي رادیو ته وویل د نامنې زیاتېدل بل هغه ستونزه ده چې له امله سوداګر په ویره کې دی او خپلې پانګې له هیواده باسي. د شاغلی علي کوزي په وینا د تیرو دو میاشتو په پرتله د افغانستان سوداګریز وضعیت خراب شوی دی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجرا ته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې وی کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لری کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقې سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغه په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلن بدل کړی نه دی. په هکې د ملګرو ملتونو جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو په خوانی قومندان ستيفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نو موړې د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل وژنې او د بشريت پر ضد په جنایت محکوم شوې ده. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پایل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمر قید محکوم شوی و، خو د حاکله محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه او سبا د جون په 10 به په شمالي نیمکره کې د لمر تندر یا کسوف ولیدل شي. لمر هغه مهال تندر نیسي چې سپوږمۍ د لمر او مځکې ترمنځ برابر شي او په نتیجه کې پر مځکه سیوری غوړیږي چې د لمر د رڼا یوه برخه پټي شي. د نیویارک د طبیعي تاریخ د موزیم د نجومي علومو متخصص جکی فاهرتی وایي د دې لپاره چې سشکال په داسې حال کې لمر تندر نیسي چې لمځکې څخه د سپوږمۍ واټن تر بل وخت زیاته ده، نو د لمر نیولو له کبله به د سپوږمۍ شاوخوا ته د اور په شان کړی په شمالي قطب، گرینلند او کانادا کې زیاته ولیدل شي، خو د امریکا، اروپا او آسیا اوسیدونکي به د لمر تندر یوه برخه وویني. اټکل شوی چې لمر سبا د گرینویچ په وخت د سهار په 10 بجې او 2 دقیقې تندر ونیسي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم رسو وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د زابل اوسیدونکو او د ولایت شورا غری د مرکز کلات امنیت اندیښمن دي او وای د وسلوالو طالبانو له لوري جګړه دي خار تر څنډو پورې را رسیدلې ده. دوی اندیښنه لري چې کچېری امنیتي تدابیر شدید نشي دي خطر شته چې کلات د طالبانو لاس ته ولوي. د زابل یو شمیر اوسیدونکو دیته هم اندیښمن دي چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي نو به ډیر خلک کډه کولو ته مجبور شي.
دا په زابل مرکز کلات کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډزې دي. د زابل اوسیدونکو وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر مرکز کلات پورې رسیدلې او دوی د دغه شهر د سقوط ویر لري. د مرکز کلات با اوسیدونکو نور احمد او خدایداد بایي وسلوال طالبان د کلات په دروازه کې له موټرو تلاشي اخلي. امنیتي کمربندونه له شهر معلومیږي او د توپو کومرمۍ په کلات شهر کې د امنیت قومندانۍ سره لګیږي.
فیسبوک تاکسونو لا پرسو تر دروازو پورې طالبان اکسونو لا خستول ار اور جنگي د توپ ټکانې د غي دنه د کمانډانې شاته مرمۍ وګورو ډیر بد جنگونه ډیر بد حالات دي.
زابل امنیت سره بيخي خراب دی او زابل کمربندونه بيخي نږدې راغلي دي، حتی چې د زابل شهر څخه لمن میج کمربندونه.
شریف الله او مریم اخلاقی چې د مرکز کلات د خورواریانو د سیمه اوسیدونکو دی وایي د جګړې لامل د کورنۍ غړي په ویره کې دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو ډیر کورنۍ به له سیمه کډې کولو ته مجبور شي.
فلم کور د خورواریانو کې دی، د شپې تر 9 بجو دکان کوم، نو دکان کې کور لخوا زنګ راته راځي مزبيري رو تکاني ابلورات څو کې دي سی وی چې شوی دا لغونډه غورځاوي نو چنیان مزلر بیا د خپل لمبر باندې زنګ راته وای نو موږ دا غواړو چې په زابل کې امنیت راشي او دولت یې څه توجه وکړي.
دغه څو شپې کېږي چې امنیتي اوضاع ډېر زیات خراب شوی دی او هر شپه ټکانې، هر شپه جنګ کې زموږ خویندې میندې حتی کوچنیان دوی ته په یو کابوس باندې بدل شوی دی. دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي. زموږ کوچنیان او ماشومان نشي کولی په ارامه باندې دوی خپل د مکتب درسونه تعقیب کړي. حتی کورنۍ د مازیګر د 4 بجو هاخوا ته خپل کوچنیانو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې دوی بیرون ته لاړ شي د سودا لپاره یا د ساتیري لپاره یا هم د ورځې کوم کورسونه ته چې دوی تلل. حتی مکتب ته دوی په ډېر ویره باندې ځي.
په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوال طالبان د مرکز کلات د سقوط هڅه کوي.
زابل امنیتي وضعیت تر ټولو کلو سږ کال یا اوس ورځو کې خراب شوی دی. د ښار تر دروازو طالبان رسیدلی دي او د ښار د کمربندي پوسټ یو په بل پسې سقوط کوي هر شپه. او ولسوالۍ لکه شینکی یا ټغر د زابل 15 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. او د غزنی، پکتیکا او کندار د شاولی پورت طالبان د اشر په ډول راغلي دي. غوښتنه مو که مرکز یا د کندار کلی وردو عجل رسیدګي ونه کې نن شپه کې زابل بل سقوط سره مخ سي او زابل به سقوط.
بلخوا د زابل امنی کمانډان جنرال محمد وای سیمیمی د دغه ولایت د وسیدونکو امنیتی اندیشنو ته په جواب کې وایي چې دوی تر پخوا پیاوړي سوي او خلک دي د مرکز کلات د سقوط ویره نه کوي.
وضعیت کاملاً سم دی. هیڅ نه کوم مشکل په ساحه کې نسته. موږ خپل ټول وطنوال ته دا ډاډ ورکو چې ملي امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د دې وطن د ساتلو لپاره پوره هوډ لري او موږ تر پخوا لن مضبوط خپل سنگرونه ساتلی دی او ساتي.
د زابل امنیتي چارواکي پر داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیرې وونه کې د دغه ولایت شینکی ولسوالۍ په بشپړ توګه سقوط او د شاجوی ولسوالۍ بازار او شاو خواسمی د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوي دی.
د نام نو د پیښو په ترڅ کې په بغلان کې د ماین پاکۍ پر یوې مؤسسې په برید کې لس ماین پاکان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. دا پیښه تېره شپه په مرکزي بغلان کې هغه مهال رامنځته شوه چې د چارواکو په وینا مخ پټو وسله والو پر ماین پاکانو ډزې وکړې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت دغه حمله د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا دا حمله غندلې او ویلي چې دا کار دوی نه دی کړی.
د بغلان ولایت پولیس وایي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ پر یوې مؤسسې حمله کې لاس تنه ماین پاکان وزل سوي او 14 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د پولیس وایان جاوید احمد بشارت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو هغه ژمنه چې د خیریه مؤسسو په اړه یې کړې وه هغه یې عملي کولی نه شوه. له همدې امله تېره شپه 10 بجې د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې د ماین پاکۍ پر یو کمپ حمله کړې وه چې له امله 10 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي.
د ښاغلي بشارت په خبره دغه ماین پاکان د ورځې په مرکزی بغلان او نهرير ولسوالیو کې د خښسوي ماینونو پر شندول بوخت و. دا حمله څو وسلوالو کسانو کړي او یاد شمیر ماین پاکان په دز وزلي او ټپین کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا کار د طالبانو بللای دی. د دغه وزارت وایان طرقاریان رسنیو ته په واستولې خبرپاڼه کې ویلي چې طالبان وړاندې د خیریه مؤسسو د خوندیتوب خبره کړې و، خو په خبره یو ځل بیا د غیټلې په بیګونو او خیر رسونکو کسانو حمله وکړه. خو طالبان بیا دا اداره ردوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د چیرنو لمخه دا حمله څونه قبلرونکو کسانو کړي او په خبره د سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده او یا د حمله غندي. د هلو ټرست مؤسسي یو شمیر ټپي کارکونکو ازادي رادیو ته وویل
دوی چې د زیو کړې لمړی د وکسانی بیرون لخونی ووجل موګي په خونه کې کینولې وو او مخې ته مو یو وسلوال ناستو چې پر مای د زیو کړې او یو مرمۍ را باندې ولګی دا نور ول ویدم
دا به شاو د سترات بریم یا چې راز مردمای مصالحه نه پوهیږم.
د شپې 10 بجې وې چې نه قبلرن کې وسلوال کسان مقام تر نه وتل. موږ وسلوال ساتونکو په کان کې نه لرو. دوی موږ ته ول چې مسولین مراوخی موږ په جلا خونو کې بندیان کړو او موبایلونه را نه واخیستل. پر موږ ډزې وکړې. 10 کسان مې وژل او نږدې 10 نور ټپیان کړل.
هڅه مو وکړه د هلو ټرست مؤسسې له مسولینو سره هم د دې حملې په اړه خبرې وکړو. خو د یاد مؤسسې ځینو مسولینو ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. خو دغه مؤسسې د یو خبر پاڼې په خبرولو یاد پیښه تایید کړي او لیکلي دي چې تیر شپه دغه کم کې شاوخوا یو سل لس تنه ماین پاکان د شمالي ولایتونو له بیلابیلو سیمو راټول شوي وو چې یو شمېر په دغه پیښه کې وزل شوي او ځینې نور یې ټپیان شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم دغه پیښه غندلې او وحشتناک بریدی بللای دی. په کابل کې د امریکا شارز دافیر راسویلسن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په بغلان کې د هلو ټراست ماین پاکونکو باندې د برید وحشتناکه او بې احساسه دی. متحده ایالات د وزنې غندي د بشري او مرستندوی کارمندان د نړیوال بشرپالنې قانون لخوا ساتل کیږي. خاغلی ویلسن ماین پاکان زړور یاد کړي او لیکلی دي چې دوی افغانستان کې د یوې کورنۍ رامنځته کولو، سوداګرۍ وده، د فارم جوړولو او بش پر ژوند څخه خوند اخیستلو لپاره خوندي ځای برابروي. دا لومړی ځل نه دی چې د ماین پاکۍ په شان د خیریه مؤسسو پر کارکوونکو برید کیږي. وړاندې تر دې هم د سری میاستې پر کارکوونکو، بی پولي ډاکټرانو، خونکو او واکسیناتورانو باندې ورته حملې شوي، خو ښایي په ډله ییز ډول او دا شنې لومړی ځل وي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سول راتون کې ده
زمون شبین ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
په افغانستان کې د جنگ جګړو د دوام ترڅنګ د سولې د ټکنیو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی وایي تیر ماښام په غونډه کې موافقه کړې چې د سولې خبرې د چټک شي. دغه راز دواړه خواوې وایي چې د اجنډا پر موضوع هم خبرې کړې دي. نور په دې رپورت کې
لڅن اسو وګد ځنډ ورسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی پر سولې غږیدلی. د دواړو لوریو وایانتویان وای په دې غونډه کې د سولې رواني پروسې پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجنډا پر موضوعاتو خبرې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
تیر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکچی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړه یې کړې و چې د سولې خبرې به روانې ساتي. خو له نږدې یوې میاشتې ځن وروسته یې بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بیا ځلي خبرو ته سره کینی چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یو نوي بهیر پایل غوښته. سیمیت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نوي سفر یو مخه هم دا خودل شوی چې افغان مرکچی او طالب پلاوی وهڅوي څو د سولې خبرې پایل کړي. تمره چې خغلی خلیلزاد لاندې ورځو کې دوه ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک له مرستیال سره کتلي. د شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. خغلی عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللي. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیا او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې ورستیو کې د مرستندوی ادارو د بحث مهم ټکی جوړوي. افغان مرکزی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میسته کینی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلی چې دا اړیکه د هند د امنیتي مسولانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لري وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومې رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو وغوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وید کورونا درې مڅ په چټکۍ د پراختیا په حال کې دا مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غوړي چې لدی وزارت سره همکاري وکړي. ښاغلی مجرو دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان میاشتې د ټولنې له مشرینې لاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شو او ترې د مړه شو د تیرې ورځې ارقامو ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړه او 1340 تنه نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجرو په خبره پر کورونا نوې اخته شوی هغه کسان دي چې ډیر شدید ناروغ شوی او د ټستونو لپاره روغتونونو او روغتیايي مرکزونو ته مراجعه کړي، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز وویل دی لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې کورونا دغه درېمه څپه څومره خپره شوې. په وروستیو دوو ورځو کې په 50 ولایتونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انټیبادي چټک ټیسټونه ترسره کړی او نتیجه یې ښیي چې له 28 تر 35 سلنه پورې مثبتو چې باید د پی سي آر ټیسټونه ترسره کړي. ښاغلی مجرو زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي دي. هغه وویل دغه وضعیت په پام په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړی او د ورځې له 0 تر 3000 پورې دغه ټیسټونه ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا درېمې څپې ډیر اغیزمن کړي دا ولایتونه وښودل:
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر 24 او 30 ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په د امارو کې وینو او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کو، د هفته گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفته جاری 10024 واقع داریم.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت دغه راز وویل په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه غځولي. په دغه ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه بند دي. د افغانستان عام روغتیا سرپرست وزیر نن په کابل کې په خبري غونډه کې دغه راز د اکسیجن د کمی په اړه هم یو لړ څرګندونې وکړې. نور په دې راپور کې:
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېم څپه د لومړی او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له عمله د مړینې شمیرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی مجرو وویل چې تر اوسه په کووید-19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ به اکسیجن نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
24 په کابل کې و خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په 40 ساعتونو کې 3850 بالونه اکسیجن تولیدوي. له دې بالونونو 273 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي، نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
خاغلی مجرو ویل د اکسیجن د تولید څلور دزګاوی چې استرالیا او متحده عربی اماراتو وارد شوی تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دزګاوی فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دزګاوی فعال شوي دي. د عام روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 اتیا کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 ته رسیدلې ده. ښاغلی مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیې کابل ته راوړي او تر راتلونکو دوو میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له 150 فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدا غدي چې دلته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم دی ته ورکول شوي دي د دولتي کسانو دخوا وخت نا وخت دی ځورول کېږي چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1330 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د امنیت روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په خوندزیو او په هنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوه چې 23 تر 23 سلنه زده کوونکو او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتب لوړې دي.
د ورځ د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د ډلهیز مافیا د عامه پوهاوی او د اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوب وایي چې د کورونا د درېیمې څپې د خطرونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی هڅې مخته وړي. خو د خبره چې ټولنه کې ځینې ستونزې شته او دغه کمپاین یا دغه د عامه پوهاوی پروګرام سم مخته نه ځي. هغه دا څرګندونه نن د مایکروفون ستاسو د ازادي رادیو په ځانګړي خبرونه کې وکړي. یو برخه به واورو.
منګه خو تل هڅه کړې ده چې د لکه د تاسو د رادیو د لاري او د نورو نړیوالو رسنیو د لاري نه او د ملي رادیو ټلویزیونونو د لاري نه ما په هغه د هوا ټول وګړو ته ورسو. البته په دې لاره کې خو کومه حل ځلې چې تاسو کړی دی یا منګه کو دا خو ټول ته جوته ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خبره شوی دی. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه تلیفوني اړیکه نیول کیږي د نیول کېدو نه د مخه دغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي دا د هیواد ټول وګړو ته چې تلیفوني مکالمې کوي هغه ته اورول کیږي. او د دې په څنګ موږ کوښښ کړی دی چې د ټولنې تر نه وجود ټولنې کې د لکه دیني عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه موږ عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بد مرغه چې زمونږ ټولنه کې ناپوهي کچا ډیره زیاته ده. البته موږ خو کوښښ کوو چې د دیني عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو.
قدرمن اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو لبل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ریاو د خبرونه په دې برخه کې تاسو رابولو د ژوند رنگونو یوې نوې برخه ده.
د ژوند رنگونه
نوم لطف الله سافره د کونړ ولایت ما
ډیره زیاته مننه. راځو د تاسو کورنی ژوند ځکه په رسمي برخه کې ډیر غږیدلیو. په کور کې څو تنه اوسېږي؟
په کور کې 15 زما مېرمن مې ده او درې اولادونه.
تاسو لاولادونه یادونه وکړه کدار ته وایي چې کوم یو د تاسو په پله باندې قدم میخه یعنی استاد دی.
د زمانه کې دوی د شغالي چې سترګې پټې کې اوازې کې بس دغه پاچای او هر څه ولري نو دا کله کله نه کیږي کنه. زما فکر خو خبره ده چې سړی ځان لپاره ارزو د سي اندازه وټاکي چې توکول شي ریته ځان ورسې.
بله اولادونه څه کار کوي؟
یو د ټپ محصله ده او یو لسانس ته په دغه کې اقتصاد کې
استادی ډیره زیاته فراخه او سلا غوړي. البته د استادانو په وینا چې دوی ډیر خسته سي ستريسي. تاسو له خپل استادین څخه تجربه لري څومره بس ستريستونه وي؟
ارشته د توه مله سي مسلسل د استادیم هم نه داخلي. مثلا د شرایط د سیراغله چې یو کله ته د سیستم د استادانو لپاره سخت شو دوام نو غازه ډیره موده یو نسکو کوم سویډن کوم چې کوم افغان جرمن ایجوکیشن پروګرام کوم نو د شیدا او استادی ما د سم مسلسل منظم نه دا کړی. خو ډیر د کار چې وشو هغه وخت کې وشو چې زه په هم شوم او څو میاشتې بعد یې تقاعد کړم. مې لکه چې هغه وخت کې چې موږ په دې درجه کې نو استادانو او چې هغه لولې درجه د استادۍ ته ورسېدل او تقاعد شو.
وروسته له دې تاسو تقاعد شوي کنه بیا مو څه وکړل و مختل چې بیا هم ځان مصروف کړي؟
مطلب ځان په خپل کار خلق کې چې د بیکارۍ نه سره د شي ځان ستړی احساس کی.
څه رقم کار مو ځان ته خلق کړ؟
مش مطالعه وکړه.
بله، یعنی هدف دا ده چې یو څوک باید له تقاعد وروسته هم بیکاره کینني فعالیت ولري.
حداقل موږ به همدې لپاره تربیه شوي.
ډیره زیاته مننه خیروسی.
ډیره مهرباني.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. خو آزادي راډیو سره اوسې ورستۍ خبري مجله د نن ورځې پاتې ده. په څو شیبو کې زما همکار مختوړي زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.